افغانستان کې د سهار 10 بجې سویتا سیاسي رادیو ته ورجیاس د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. په افغانستان کې د ژورنالیستانو پر خوندیتوب یوې نړیوالې ادارې اندیښنه شوولې ده. په دې اړه راپور تر خبرونو وروسته راځي. بدخشان ولایت کې چارواکي د شلو وسلولو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کابیسا امنیه قومندان له دوو نورو کسانو سره ټپي سو. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لنجمن سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل سوي وو ارمنستان ته پرون وسپارل. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د یفتلی بالا په دوآبه سیمه کې پرون 40 تنه وسلول طالبان په هوایي برید کې ووژل سول. د بدخشان د امنیه قومندانۍ وایي سناوله روحاني ازادي رادیو ته وویل
هوایي ځواک پر هغه سنگرونو چې پخوا د ولسی پاڅونوالو او طالبانو هغه سیمه نیولې وه برید وکړ چې د طالبانو نږدې 10 مورچې ویجاړې شوې او د دولت 40 وسلوال مخالفان وژل شوي او نور ژوبل شوي دي.
طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. راپورونه وایي چې طالبانو نږدې 2 مخکې د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد ښار په اتمه حوزه کې د برفتل سیمه نیولې وه. د کاپیسا ولایت امنیه قومندان فرید احمد مشل له دوو نورو سره د طالبانو په غلچکی حمله کې ټپي سو. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاندوی عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه پرون مازدیګر وسوه.
کومندان صاحب د الاسای ولسوال د لیدو لپاره تللو. کله چې بیرته راستنېدو د الاسای او تګاب ترمنځ د کورغل په سیمه کې د دښمن له لوري غلچکې برید وشو. دوه ساعته جګړه وشوه او له بده مرغه کومندان صاحب د پولیسو د امنیت مدیر او یو سرتیری سرسري ټپیان شول او د کومندان چلوونکی شهید شو.
طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. بلخو په پروان ولایت کې چارواکي وایي چې 15 تنه د یو 28 کلن کس د وژل کېدو په تړاو نیولي. د پروان د امنیه قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر مشر سلیم نوري ازادي راډیو ته وویل پولیسو دا کسان د چاریکار شر په 11 ناحیه کې د پنځشنبې په ورځ نیولي. راپورونه وایي تر دې 2 مخکې یو ځوان هلک په چاریکار کې په ډزو وژل سوی و. د دې پیښې علت او انګیزه تر اوسه روښانه نه ده. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لنجمن سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل سوي وو ارمنستان ته پرون وسپارل. دوړو لوریو د دغو مړو د سپارل کېدو خبر تایید کړی دی. د بدسل کې د چې باکو او یریوان یو او بل د هغه دریم اوربند په ماتولو تورنوي چې د واشنگټن په منځګړي توب باندې موافقه سوي وه. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند وویل یریوان یو ور بیا چمتو دی چې د آذربایجان د سرتیرو مړي هغه هیواد ته تسلیم کړي. تمه کېده چې د دوړې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د مینسک ډلې دغه راز د اروپا د امنیت او همکاري سازمان لاستازو سره پرون په جنیف کې وګوري. خو وروسته راپورونه راغلل چې دغه کتنه لږ تر لږه د یوې ورځې لپاره ځنډول سوې ده. پر لنجمن سیمه ناګورنو قرباغ د آذربایجان او ارمنستان جګړه د سپتمبر پر 20 پیل شوه. وروسته له هغې چې د فرانسې په یوه کلیسا کې یوه حمله کوونکي په چړې 3 کسان ووژل، په دغه هیواد کې امنیتي اظهارات تر ټولو لوړې سطحې ته پورته شول. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرونی حمله یوه اسلام پاله تروریستي حمله بللې ده. بلخو د فرانسې صدر اعظم ژان کاستیکس په دغه هیواد کې د نیس کلیسا په شاوخوا کې د وسلوالو پولیسو د یوه کمربند په ایجاد سره د اظهاراتو شدت زیات کړ. حمله کوونکي چې د الله اکبر نارې وهلې د پولیسو په ډزو ټپي سوی دی. بیلاروس له روسیې پرته له نورو ګاونډیو هیوادونو سره خپلې پولې وتړلې. دغه اقدام د الکساندر لوکاشینکو تر هغو هڅو وروسته کیږي چې په بیلاروس کې پر لارو او سړکونو د مظاهرو د ختمولو لپاره یې پیل کړي دي. مظاهرې د بیلاروس د ولسمشري د لنجمنو ټاکنو د نتایجو پر خلاف چې لوکاشینکو یې په نتیجه کې بریالی اعلان سوی پیل سوي دي. د دغه هیواد د سرحدونو د کنټرول کمیټې پرون د هغه څه په پلمه چې دوی د کورونا وبا بللې له لاتویا، لیتوانیا، پولند او اوکراین سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبر ورکړ. خو داسې ګنګوسې دي چې دغه اقدام شایي سیاسي انګیزه ولري. د سرحدونو د کنټرول کمیټې ویلي یوازې د بیلاروس وګړي او باروړونکي موټر کولای سي د مځکنیو چک پوینټونو له لارې دغه هیواد ته ننوځي. د بلغاریا جمهور رئیس وروسته تر دې ځان قرنطین کړ چې د دفتر رئیس یې په کورونا وایرس اخته وبلل سو. د دې هوا جمهور ریاست ویلي د جمهور رئیس رومن رادیف د دفتر رئیس دمیتار ستویانوف د پنځمې پورز په کووینونس ناروغي اخته وبلل سو. د بلغاریا د جمهوری ریاست په وینا ستویانف د اکتوبر له 16 نیټې راهیسې په دفتر کې نه و او د جمهوری ریاست له کارکوونکو سره یې وروستی تماس درې ورځې مخکې و. د دې هیواد صدر اعظم بویکو بوریسوف او د مرکزي بانک رئیس دیمیتر رادیف هم په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله په قرنطین کې دي. بلغاریا پرون په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پوهنتونونه، لیسې او نایټ کلبونه د دوو اونیو لپاره وتړل. په دې هیواد کې تر اوسه تر 45,000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې نږدې 1200 تنه یې دې ناروغۍ مړه کړي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. په افغانستان کې د ژورنالیستانو پر خوندیتوب یوې نړیوالې کمیټې اندېښنه ښکاره کړې ده. اجمل ان تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان، پاکستان او روسیا د هغه هیوادونو په ډله کې دي چیرې چې د ژورنالیستانو د قتلونو ګڼې قضیې ناڅېړلې پاتې دي. افغانستان د سومالیا، سوریې، جنوبي سودان او عراق سره د سر په 5 هغه هیوادونو کې یاد شوی چې د نفوسو شمیر ته یې په پام د ژورنالیستانو د قتلونو له پلوه تر ټولو د بد وضعیت لرونکي بلل شوی. د دې کمیټې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د قتل 14 ناڅېړل شوي پیښې په تیرو 10 کلونو کې ثبت شوي دي. په افغانستان پسې په دې لیست کې مکسیکو، فلیپین، برازیل، پاکستان، روسیا، بنگلاديش او هندوستان یاد شوي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د دې رپورټ د خبرېدو سره هممهاله یو ځل بیا ویلي چې خبریالان په دې هیواد کې له زیاتېدونکې تاوتریخوالي سره مخ دي. د دې کمیټې رئیس صدیق الله توحیدی:
دغه رسیدګي او بررسی دغه دوسیه مشکل کار ده. په دې اساس چې کله خبریالان دغه مشکلات ثبتوي، رسمن حاضرېږي چې دعوا وکړي. کلام دوی په خپله نه حاضرېږي، فکر کوي چې د نور مشکلاتو سره مخامخ کیږي. د قتل او اختطاف او هغه تهدیدونه چې د مرګ او خونه دي، دا د طالبانو، د داعشو لخوا او د نور مسلح مخالفینو لخوا کیږي.
د خغلی توحیدی په وینا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 4 خبریالان وژل شوي او د خبریالانو سره د زور سیاتي لشپیتو زیاتې پیښې ثبت شوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند وایي چې حکومت د خبریالانو په وړاندې د ترسره شوو جنایاتو د قضیو په څېړنه کې ځینې ګامونه اخیستي.
ولسمشر د دوهم مرستیال په ریاست مشترکه کمیټه رامنځته شوې ده. هغوی په خپل وخت سره جلسې کوي او ټولې قضیې چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي یا هم په هر ډول خشونت قضیې په دغه مشترکه کمیټه کې تر بحث لاندې نیول کیږي.
د ژورنالیستانو د خوندیتوب د نیویارک میشتي کمیټې د 2000 کال په لیست کې 12 هیوادونه د ژورنالیستانو په وړاندې د شو جنایاتو په څېړنه کې د ناغېړۍ مخکښ بللي. د سی پی جی په وینا په تیرو 10 کلونو کې په نړۍ کې د ژورنالیستانو د قتل د ناڅېړل شو قضیو په 300 په دې 12 هیوادونو کې دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي سیاستوال، د کاروبارونو مشران او د سیاسي او جنایي ډلو نور ځواکمن لوبغاړي د منتقدو او تحقیق کوونکو خبریالانو د خاموشه کولو لپاره له زور کار اخلي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب د څار دی ډلې ویلي اداري فساد، کمزوري بنسټونه او د وژنو د دقیقې څېړنې لپاره د سیاسي ارادې نشتوالی هغه سببونه دي چې په دې هیوادونو کې د ژورنالیستانو په وړاندې د زور زیاتی په څېړنه کې د ناغېړیو سبب شوي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به عصمت سروان راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د بریتانیا مل ورځپاڼې د هرات په مرکزي محبس کې د بندیانو د شخړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د دغه زندان عکس چاپ کړی او لیکلي دي چې د افغانستان په دغه لویدیځ ولایت کې چې له ایران او ترکمنستان سره په پوله کې دی، 2500 بندیان ساتل کیږي. د هرات په مرکزي محبس کې د چهارشنبې په ماښام بلوا پیل شوه او تر نیمې شپې دوام وکړ. د هرات د چارواکو په وینا شخړه هغه مهال پیښه شوه چې امنیتي ځواکونو د محبس پلټنه پیل کړه. د دوی په وینا ځینو بندیانو د امنیتي ځواکونو له لوري له تفتیش سره مخالفت وکړ او په نتیجه کې شخړه رامنځته شوه. په هرات کې د بشري حقونو د کمیسیون رئیس عبدالقادر رحیمی وایي چې خپل پلاوی محبس ته استولی چې د پیښې حال ځان ته معلوم کړي. سره صلیب هم ویلي چې یو 4 کسیز پلاوی ګمارلی چې د دې پیښې په اړه تحقیق وکړي. استرالیایی رسنیو او د کرکټ ځانګړو ویپانو د استرالیا د کرکټ په غوړه لیکي د یو کم عمر افغان لوبغاړي د ګډون په اړه لیکنی خبرې کړې دي. دا سلمکی احمد نور نومیشي په 2015 میلادي کال په کابل کې زیږیدلی او سپینر باولر دی. د احمد نور په اړه دا هم ویل شوي چې کنډلاسی باولر دی او تیر کال یې د 19 کلنو په نړیوال جام سیالیو کې برخه واخیسته او سشکال د خپل هیواد په لیګ کې ولوبید. استرالیایي رسنۍ وایي چې د میلبورن رینګ ګارډز لوبډله له نږدې یو کال راهیسې غواړي چې احمد نور واخلي. د استرالیا د کرکټ غوره لیګ یا بیګ بش د دسمبر په درېمه پیلېږي او د افغانستان لږ تر لږه درې تکړه لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن به هم پکې برخه ولري. خو د احمد نور په اړه رسنیو ویلي چې نوموړی ډیرو کسانو نه دی لیدلی او دا پخپله یو امتیاز دی ځکه چې ډیر لوبغاړي به یې له لوبې سره بلد نه وي.
فرانسوي رسنۍ وایي چې د فرانسې په لیون ښار کې یو افغان له یوې اوږدې چړې سره نیول سوی دی. د نوموړي تر نیول کېدو مخکې په همدې ورځ د فرانسې په بل ښار نیس کې یو بریدګر یوه کلیسا کې لږ تر لږه درې کسان د چړې په ګزارونو ووژل. د فرانسې ولسمشر د پنجشنبې په ورځ تر دې برید وروسته یو وار بیا ژمنه وکړه چې هیواد به یې له خپلو ارزښتونو تر شا نه سي. تفصیل له اجمل انه.
د فرانسې خبری اژانس وایي د دې هیواد لیون ښار کې د مشکوک افغان داسې مهال له یوې اوږدې چړې سره نیول شوی چې دودیزې افغاني جامې یې په تن وي او یو ښاري برقي باسیا ټرمپ ته پورته کېده. فرانسوي رسنیو ویلي د نیول شوي مشکوک افغان عمر شاوخوا شل کاله دی او لا دمخه د فرانسې د امنیتي ادارو تر څار لاندې و. په لیون کې یو سیمه ییز ښاروال د فرانسې خبری اژانس ته ویلي له دې مشکوک کسره ډیر سانتي متره اوږده چاړه وه او د برید لپاره چمتو ښکارېده. تر اوسه پورې د فرانسې امنیتي ادارو دا نه دي ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د دې مشکوک افغان نیول کېدل په همدې ورځ د نیس د ښار هغه برید سره تړاو لري کنه چې لږ تر لږه درې کسان پکې ووژل شول. په نیس کې یو تن د چړې سره یوې کلیسا کې پر خلکو برید وکړ چې د فرانسوي چارواکو په وینا د یوې ښځې سرې پرې کړ. یو بل تن هم ځای پر ځای د چړې په ګزارونو وواژه او یوه بله ښځه یې سخته ټپي کړه چې وروسته یې سا ورکړه. د انیس خاروال کریستیان استروسی ویلي مشکوک بریدګر وروسته لاغې چې د پولیسو په ډزو ټپي شو هم د الله اکبر نارې وهلې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون له دې برید وروسته وویل هیواد به یې له خپلو ارزښتونو لاس وانخلي.
یو ځل بیا زموږ پر هیواد د اسلام پالو د تروریستي برید گزار سوی دی. سهار یو ځل بیا زموږ درې هیوادوال په نیس کې ووژل سو او دا ډېر روښانه ده چې برید پر فرانسې سوی.
نوموړي همدارنګه د ټولو ادیانو پر پیروانو ټینګار وکړ چې د بیلتون روحیه دې نه پالي. هغه چې د پیښې په ځای کې خبرې کولې وویل حکومت به یې فرانسه کې د مهمو سیمو لکه ښوونځیو، کلیساو او نورو ساحو د امنیت لپاره زرګونه اضافي سرتیري وګماري. د فرانسې برید په فرانسه کې د نو نړیواله کچه غندل شوی. د فرانسې پارلمان د پنجشنبې په ورځ د دې برید د قربانیانو په درناوي یوه شیبه چوپتیا وکړه. د فرانسې د مسلمانانو د شورا استازي د نیس د برید د قربانیانو سره د خواخوږۍ په خاطر له فرانسوي مسلمانانو وغوښتل چې د میلاد النبی د لمانځنې غونډې د لغوه کړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د نیس برید غندلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له فرانسې سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې د سخت دریځو اسلام پالو دا بریدونه باید سمدستي ودرېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او برید یې غندلی.
په اصل کې چې په نړۍ کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي او ځینو هیوادونو یو وار بیا محدودیتونه زیات کړي. په یوه تازه راپور کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا وبا د خپرېدو اغېز څېړل سوی دی. په هند کې پرون پنجشنبه په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 8 میلیونه واوښت. تر اوسه پورې په دغه هیواد کې چې 1,300,000,000 نفوس لري 1,60,000 تنه په دې وبا مړه سوي دي. اوس تر هند یوازې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا پیښې ډېرې دي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د کورونا وایرس د خپرېدو له پیله تر اوسه پورې په بېوزلو هیوادونو کې د ماشومانو د تعلیمي کال نږدې 4 میاشتې ضایع شوي دي. یونسکو، یونیسف او نړیوال بانک په خپل ګډ راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور کړ د نړۍ په 150 هیوادونو کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا اغېز څېړلی دی. په همدې حال کې د کورونا د پیښو د بې ساري زیاتېدو له کبله اروپایي هیوادونو پر خپلو خلکو محدودیتونه زیات کړي دي. هسپانیا بیړنی حالت اعلان کړی او فرانسې خپل اتباعو ته امر کړی چې له کورونو ونه وسی. په چک جمهوریت کې پوز موقتی روغتونونه جوړ کړي، ځکه چې اټکل کیږي چې د دغه هیواد روغتیایي سیستم به له بحران سره مخامخ شي. په اروپا کې د کووید 19 د قربانیانو شمیر په بېساري ډول تر 2,500 اوښتی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې له لاتیني امریکا وروسته اوس د اروپا په لویه وچه کې د دې ناروغۍ ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوالې ادارې د نړۍ له مشرانو غوښتي چې د کورونا ویروس د لا زیاتې خپرېدا د مخنیوي لپاره لا جدي اقدامات وکوي. په امریکا کې یوه څېړنه ښیي چې له ماسک څخه کار اخیستل به تر فبروري پورې نږدې 1,500,000 تنه وژغوري. دا څېړنه چې په نیچر میډیسن نشریه کې خپره شوې، په تیرو اتو میاشتو کې د راټولو شویو احصایو پر اساس شوې ده. دا څېړنه ښیي حتی که ځینې روغتیایي تدابیر عملي شي، تر فبروري پورې به په امریکا کې شاید د قربانیانو شمېر 500,000 تنو ته ورسیږي. خو که په سلو کې 95 خلک ماسک وکاروي او ځینې فعالیتونه بند شي، دا شمېر به تر دې ډېر لږ شي. په امریکا کې د کووید 19 د قربانیانو شمېر څه باندې 2,250,000 ته رسېدلی، چې تر بل هر هیواد ډېر دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د رادیوي مجلې یو لوی برخمو د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې د خبرونې د چاپ شوی کتاب فرهنگ جاج مخکتن تزنګړی کړی ده.
فرهنګي سیړنې په برخه کې د مسؤل رسنې په توګه ازادي رادیو خپل ځانګړی نقش ادا کړی.
او په روسي برخه کې به زرپانه واوري.
مورې د هغې په لور منډه کړه، په ورختای سره یې پښتنه وکړه، ولوري څه خبره ده، ولې سپی خښوي؟
ازادي رادیوي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
ازادي رادیو د خپل 12 ساعت خبرونو په لړ کې بیلابیل خبری، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مسایل خبروي. د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه چې د فرهنګ، کلتور، تاریخي ابداتو او لرغونی موسیقي څېړنه کوي، لا تیرو 14 کلونو را په دې خوا د ازادي رادیو لا څپو خبريږي. په دې وروستیو کې د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه د 4 کلونو مطالب په کتابي بڼه چاپ شول او دری بڼه د دریچي بسوي فرهنګي مردوم په نامه د چاپ غاڼا سنبال شو. فرهنګ جات چې په څه کم 1500 صفو کې چاپ شوی اثر دی، پکې د فرهنګي مسایلو او تاریخي ابداتو په اړه ساحوي څېړنه شوې ده. دا چې د کورونا وبال عمله ازادي رادیو د دغو کتابونو حضوري مخکتنه و نشو کړې، نو له همدې عمله مو د مخکتنې غونډه د یو بحث په شکل په آنلاین ډول کړی ده. د مخکتنې په دې غونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو او څېړونکو برخه اخیستي او د دغه کتاب په اړه خپل نظریات شریک کړي دي. تاسو اوریدو ته بولو.
نن د ازادي رادیو د تعلیمي برخه د کتابونو فرهنګ جاج او د دې ترڅنګ د ریچې بسوی فرهنګ مردم مخکتنې ته تاسو ټول ته خرغلاست وایم، او هیله ده چې تاسو هم په خبرونه کې د موږ سره پاتې شئ او د فرهنګ جاج او د ریچې بسوی فرهنګ مردم د ازادي رادیو د تعلیمي برخه ژوند په شیبو کې او در لحظه ها د پروګرامونو لیکنی بڼه ده. یاد کتابونه استاد محبوب شاه محبوب او د دې ترڅنګ میرمن شمیلا جاوید او میرمن مهری انوری لیکلی دي. او په یادو کتابونو کې ولوسی دودونه، تاریخی آبادات او فولکلوریک توکي په پښتو او د دې ترڅنګ په دری ژبو باندې په ساده او روانو الفاظو باندې لیکل شوی دي. په سر کې خغلی در حبیب صاحب ته چې دوی هم البته د ازادي رادیو رئیس دی او فلان په پاک دوی ته خرغلاس وایو، ور بو ور کو دوی ته او د نن ورځې پروګرام بو دوی مخته البته پانس ونده وکړي.
ډیره زیاته مننه لتاسو نه او لتولو میلمنو نه چې راغلي او دلته مو سره په دغه غونډه کې برخه اخیستې، ټول نه مننه کوم. تشکر از همه، سلامت باشین. رادیو آزادی از آغاز تاسیسش حدود یا بیش از 18 سال پیش در کنار رسانیدن خبرهای موثق و به موقع متوازن و بی‌طرفانه تلاش کرده تا زمینه بحث‌های آزاد و متوازن میز و مخاطبای خود مهیا بسازه. در افغانستان در حال نزاع ما تنها به این اکتفا نکرده و خواستیم با پرداختن به موضوعات ارزشی و فرهنگی که در زندگی مردم مهم است ولی آهسته آهسته رنگ می‌بازد و یا هم در برخی موارد مانع پیشرفت جامعه شده، نقش یک رسانه مسئول را بازی کنیم. در کورنه و طولانیز و استونز و در رسپرر و سریر و سربیر در شز و در حقون و بیان آزادی او فرهنگی سرین پا برخه که در مسئول رسانه پتوگا آزادی راژیو خپل زنگر نقش را کرد. جوان پشیبو که یا در امتداد لحظه ها اخبرونه در آزادی راژیو در دو دیر شو اخبرونه سخه هق اخبرونه در چه دوانی فرهنگ تاریخی عبادات و هنرونو او فولکلور سیره نپکی کیگی او در آزادی راژیو در دو ساعت نشراتو پرل که اخبرشوی او او سم اخبریگی. نشر این برنامه در رادیو و شکل پودکاست آن در وبسایت رادیو آزادی توجه مخاطبای رادیو آزادی را جلب کرده و جمع‌آوری برنامه در قالب یک کتاب پیشنهاد چندین همکار ما طی سالهای اخیر بوده و من هم باور دارم به موضوعاتی که در این برنامه بر استناد گفتگو با مردم، پژوهشگران، کارشناسان و اکادمیسیانان با آن پرداخته میشه خود ارزش بازخوانی را داره. فرهنگ در انسانی جوان طول مادی او معنوی تو که پا برکی نیسی دا چه به افغانستان که در فرهنگ و فولکلور گن خواهوی لمنزتلولو پا درشل کدی او لرغون فرهنگون با دیدون کدی. نو پده او روسته او که آزادی راژیو و پتیله چه در جوان پا شیبو که خبروانه پا کتابی بنا دیوالمی او سیرنیز لاسوان پا توگا در چاپ پا گانه سنبال کری. دا کتاب با در فرهنگ تاریخی عبادات و فولکلور او هنرسیلون کلو پارا لا دیره او کره سیرن لار حوار کری. امید بر این است که این کتاب بتانه یک منبع برای پژوهش‌های عمیق‌تر در مسائل فرهنگی و فولکلور برای دانشجویان و پژوهشگران در یرسه باشه و رونمایی از آن و چاپ آن بهانه باشه برای جلب یک بار دیگر توجه به مسائل فرهنگ و فولکلوریک که در گیرودار جنگ و صلح آنچنانی که به آن پرداخته شوه نمیشه. بیا هم لطاستور و استادان و سرونک و فرنگیان و هنرمندان و زیاده منو نکاوم چه پدغ دلتا پدغ غنره که تاسو مون سر برخر لره او وقتم بسل دیر زیاده منو. تشکر از تمام کسایی که همی حالا بزرگوارایی که هستن همینجا و در این برنامه با ما اشتراک دارن.
حبیب صاحب ده تاسونا هم دیر زیاد هم مننه که او چه پده برخه که مدی مکسر ونده واخسته. ده کابل او ننگرهار پانتون استاد دکتر زرغونه زیور دوی تا بلنه ورکه و ترسو چه دوی هم راشی او خپل نظر ده کتاب پاده ورکلی. زو مطمئن دوستان و تاسو ده کتاب لوسته ده ادواره کچی داری ده او کم پختو ارمن زیور
دیر مننه قدر منو فرهنگ جاد یو بشپره نمایندگی کوي او موږ د تا کتاب ارزښت زموږ جامعه د ټولنې لپاره یو ارزښت کار بولو. دا کتاب چې د سلور سوا او اویا مخه لري په سلور سوا او اویا مخونو کې چاپ شوه دی. البته چاپ چاره ټولې په ښه توګه سره سرته رسېدلې دي. دې کتاب ارزښت زموږ لپاره، زموږ د پښتني ټولنې لپاره، د افغاني ټولنې لپاره داسې یو ارزښتناک کتاب دی چې د زموږ هغه فرهنګي دودونه، هغه فرهنګي مسایل چې مخ په ورو کېدو دي، یعنی د نن سبا خلکو د ذهنونو نه ورکیږي یا خلک ورسره ناشنا کېږي، باید داسې یو کتاب دی چې د راتلونکي لپاره د خلکو د فرهنګي میراث په توګه خلکو ته، یعنی ځوانانو ته او راتلونکي نسل ته پاتې کېږي. نو دا داسې یو باارزښته کتاب دی. البته دا کتاب ښاغلی محترم محبوب شاه محبوب په دې باندې کار کړی دی، خواري کړې ده، څلور کاله دې باندې زحمت ایستلی دی، چې البته دی د دې کار د قدر وړ دی او د افغانستان پیژندنې لپاره یو مهم او با ارزښته کتاب دی. په دې کتاب کې هغه فرهنګي مسایل، هغه دودونه، هغه مسایل راغلي دي چې هغه زموږ فرهنګ یو ډېر مهم توکی دی. په دې کتاب کې موږ ګورو چې مهمه خبره چې ما دلته نوټ کړې ده، هغه دا ده چې د زیات پښتون متلونه په اجتماعي لحاظ باندې، چې دا هم اجتماعي او ټولنیز ښېګڼې لري او ډېر زیات ارزښتناک کتابونه دي. مثلا مسائل په متلونو کې موږ لرو چې ډېر قسمه متلونه دي چې هغه د ژوند د ټولو مسایلو، د اجتماعي مسایلو، د ژوند د ټولو مسایلو سره ده مرسته کوي او خلک د یو ښه لارې ته تشویقوي. یا داسې ډېر مسایل دي په متلونو کې. همدارنګه په فرهنګي مسایلو کې چې ځینې رواجونه یا دودونه دي چې هغه مثلا د خلکو د کار او د زحمت او د دغه پورې اړه لري، او مثلا په لاسي کارونو کې د ښځو د لاسي کارونو چې هغه ډېر نایابه دي، او نن سبا چې تخنیکي مسایل رامنځته شوي دي، ډېر شیان دي چې د خلکو په یاد اوسي. مګر دا داسې یو کارونه دي چې د خلکو لپاره یعنی پاتې کېږي، یعنی بې په میراث پاتې کېږي. او بله مهمه خبره چې موږ دلته ګورو، زموږ د کوچیانو، د پښتنو د کوچیانو یو مهم دغه دی چې د دوی د جامو، د دوی د کلتور، د دوی د فرهنګ، د دوی د رسم و رواجونو ته یو بل هغه دی چې موږ ډېر یعنی ښه دغه راکوي، ښه ارزښت لري. نور تاریخي آبدات دي چې په افغانستان کې موږ سونه تاریخي پخواني تاریخي آبدات لرو، په هغې کې ډېر شیان دي. مثلا موزیمونه، مثلا موزیمونه دي، یا مثلا نور بودایی دغه دي تاریخي آبدات دي چې هغه مخ په ورو کېدو دي، مګر د هغې ساتنه د هغې دغه په دې کتاب کې د ټولو ذکر مثلا راغلی. مثلا د ځینې زیارتونه دي، د هغوی په شالید دی چې په هغې زیارتونه په څه معنا باندې دغه شوي دي. ښه، نور بعضی مثلا د موسیقي په برخه کې، هغه موسیقي پښتني اصیله موسیقي چې د پښتنو د دود او د کلتور سره مثلا د حجرې او د ډېرې مسایل دي چې مجال شته چې دا ورو ورو مخ په ختمېدو دي، خو دا هم پکې راځای شوي دي. او غیر د هغې نه ځینې ټوکې ټکالي دي، بل د سفر او د مسافرۍ مسایل دي. نور خو په مجموع کې د پښتنو هغه ټول فرهنګي میراثونه پکې خوندي شوي دي چې البته دا کتاب زموږ د فرهنګ د میراث د ساتلو لپاره یو باارزښت کتاب دی چې د دې نه مخکې داسې کتاب روزه پورې چاپ شوی نه و. او البته لږ کارونه شوي دي، خواره واره کارونه شوي دي، خو دا کتاب چې نن زموږ په لاس کې دی دا یو باارزښت کتاب دی. او دا استاد محبوب چې هغه کوم محل زه لیکلی دي، دا د قدر وړ دي. او دته موږ د لا زیاتو بریالي جوبونو هیله کوو چې داسې دغه کار ته دوام ورکړي، او هیله ده چې نور لیکوالان او دغه فن خاوندان دغه برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. البته مونږ ډېره مننه کوو د استاد نه چې داسې هغه په ډېر کم وخت کې په څلور کاله کې د کتاب را بشپړ کړ او مونږ ته یو ذخیره یو غنا را وبخښله. مننه.
بله میرمن رښتین د تاسو څخه ډیره زیاته مننه کوو. بله ښاغلی اسحاق مومن صاحب ته به چې د علومو اکاډمۍ غړی دی دوی ته به بلنه ورکوم.
استاد محبوب ته د فرهنګ جاج تبریکی وایم. کله چې ما ولیده زه ډیر خوشحاله شوم ځکه چې په تیر ژمي کې مو استاد محبوب سره د علوم اکاډمۍ ته راغلی او مونږ بحث کړو چې دا کوم پروګرامونه چې تنه شلای شاید ځینې خلک وانوري او دا رادیو خبرې او داسې دي چې د هوا څپې دي. نو ما ویل کېدل چې دا تر راټولې کې او کتابي په اړه چاپ کې بیا څه وخت وروسته شکر دی دغه کتاب چاپ شو. بیا لړۍ نو کتاب ډېر کتاب دی دا چې وخت کم دی او زه فقط په څو عنوانونو باندې غږېږم او نوبت بیا نورو ملګرو ته ورکوم. لومړی خدا را چې فرهنګ جاج باندې ارواښاد اکاډمي لایق تقریز لیکلی دی ډېر تقریز لیکلی دی او خوښ په دې سومه چې لایق صاحب پخپله په فرهنګي مسایلو کې کلتوري مسایلو کې بیا په ولسي ادبیاتو کې ډېر کار کړی دی. او بل قادر حبیب صاحب چې د ازادي راډیو عمومي رئیس هغه پرې باندې یاداش کړی. فیصل فارن صاحب زیر اعظم ځینو ته کتاب ډېر مهم دی. دومره کتاب مهموالی ده چې تصور نشي کولی ځکه چې ډېر فرهنګي نوي مسایل دي کې راټول شوي دي او ضرورت دې دی چې دغه فرهنګي مسایل چې موږ نه بيخي بالکل غږ دي. موږ خو جګړو داسې کړي چې هر څه را اخست دي فکرونه موږ بيخي بدل شوي دي او فرهنګ موږ ډېر مهم دی. یو څه چې ما په خپل لیدلې د کتاب کې راغلي دي سلطان پور چینی چې دغه چینی اکثره خلک وایي چې په دې کې به هندوان خپل مراسم راغی په دې وروستي وختونو کې کله چې دا روژه په دې ګرمۍ کې راغله نو دغه سلطان پور چینو کې دا موږ نور افغانان مسلمانان شې دي هغه وبو ډیر یخ دي د غزای ډیر خزای د ګرمۍ محل د ټول خلک ورزي او الته د ګرمۍ لوجه نه الته لامبو کوي دوی. یعنی دا ډیر مهم مسله ده د سلطان پور چینو باندې غږېدل د شری خلکو ته کړی دي. بل دار شې د غرونو استوګنه بل عنوان پکې داسې دی د غرونو استوګنه دا ډیر مهم دی ځکه بدبختانه په افغانستان کې داسې رواج دی چې ټول زراعتي ځمکه خلکو ونیول او په غرونو کې اوسېدل له خې دي غرونو دي اوسېدل ډېرې ګټې دي. لومړی دا چې الته نم نه وي لومړی بل خبره دا کله چې باران واوري وي الته جا خټې دا شین نه وي دا ډېر مهم مسایل دي چې نه به چې موږ خپل زراعتي ځمکه د اوساتو او غرونو تک کېدل شي غرونو کې اوسېدل ډېر مهم ده. بل دودیز یا یونانی طبابت په اړه کې چې مقاله راکړل شوې ده دا یعنی پناړی کې وخت نا وخت داسې وباګان راغلي دي چې طب هغه نه محروم شوی دی طب نشي کولای چې هغه تر رسیدګي وکړي تر ټولو ښه هغه بیلګې دا کرونا وایروس ده. بل ګودر ډیره مهمه مسله ده. ګودر هاته موږ ویلی شو چې دا د نجونو پارلمان دی هلته نجونې هلته ورزي خپلې خبرې کوي او خپل حال سره وایي ځینې نجونې پراټی راوړي له کورونو نه هلته سره خوري ملي کوي د یو علم قصې هلته سره کوي. یوه بله مسله چې موږ باید چې دا خوندي کړو او موږ سره وي د فرهنګ په وده کې ډېر دا مرسته کوي موږ سره هغه د دوتار استاد هغه کړی ده چې یعنی دوتار تشریح کړی دوتار څومره مهم ده. بدبختانه موږ خپل فرهنګي مسایل ته نه یو متوجه. یو څه وخت مخکې د رباب ایرانیانو له موږ نه چې رباب زموږ د افغاني آلات دي موسیقي دا ایرانیانو په یونسکو کې زموږ نه ثبت کړ او دا لوی زیان ده فرهنګي زیان ده. نو استاد محبوب چې کله دوتار باندې دا د مسلې د کتاب کې راوړي زه پرې ډېر خوښ شوم. دغه ورته مسایل ته ډېر ضرورت دی. بدبختانه چې موږ هر څه لګې یو له لاسه ورکوو دا جګړې داسې کړي چې دغه مسایل دي. بل خبره دار چې د کوچیانو په باره کې اکثره خلک کوچیان داسې بولي چې زه خو داسې خلک دي چې تمدن نه لري خلک دي او یا دا چې د دوی ژوند ډېر وروسته دی دوی ډېر ښه رواجونه لري د واده کله چې د کوچي واده کوچی مکمل ورځ په واده کې نه ټول ورځ دار امیر سره رمه کې یار شپې هم کوته نه راځي یعنی د په غیاب کې واده در سره کیږي. دغه مسایل باندې خلک به شي غاسي. بل مسله چې ما په ډیر هغه سو چې نظام الدین اولیا چې ما په ازادي رادیو کې اوریدلم او اوس مې چې تاسو ډیر خوشاله شوم یعنی دا ډیر لوی عبرت ده چې د مسلمانان بچ همیشه ښه حوصله ولري، له نورو ته یې بس ګټه ورسېږي، د له حوصله مندۍ نه د له اخلاق نه بس خلک متاثر شي. بله خبره چې لومړنی ورستنی عنوان ده چې زه تاسو ته وایم، نورستان ده، د نورستان د خلکو په باره کې خبرې کړي. یعنی نورستانیان چې دي اوس هم ځان په دې نور افغانانو باندې یا په دې نور پښتنو باندې سیمه کې چې اوسېږي ځان اشراف بولي، هغوی له پښتنو سره وادونه نه کوي، ځکه ځانونه لوړ بولي، هغوی حکومتونه درلودل. نو په همدې ډول کتاب ډېرې ښېګڼې لري. زه به کومه ووایم، فقط یو وړاندیز کوم استاد محبوب ته او د ازادي راډیو نورو همکارانو ته چې استاده دا کتاب چې دی دې ته خاتمه مو ورکوه. دا کتاب زما داسې علاقه ده چې دې باندې دا ټوکونو باندې بدل کېدلی، یا لومړی ټوک، دویم ټوک، درېیم ټوک. او بل خبره داره چې په همدغو کېدلی شي چې دویم چاپ دپاره دې زمینه برابره کړه، په همدغو لیکنو باندې یو څه اضافه والی راوله، ډېرې ښې مقالې دي نور خط سم کې لیکل کېدلی شي. نو استاذ محبوب ته تبریکي وایم، ازادي راډیو ته تبریکي وایم، او یو یادونه بله کوم که ازادي راډیو همدغسې ورته کارونو ته دوام ورکړي نو تا به ډېر ښه شي. زه یوه بېلګه درکوم، په افغانستان کې د ټاکنو د مناظرې کوم هغه چې لومړنۍ مناظره چې وه هغه ازادي راډیو ملي راډیو تلویزیون کړې ده، یعنې دا په تاریخ کې لومړنۍ هغه ده. کېدلی شي چې دغه تاسو راټوله کوي دا کتابي بڼه باندې چاپ یې هم د ازادي راډیو لویه راسته راوړل ده، هم په تاریخ کې سب پاتې کېږي او هم د خلکو ضرورت ده. ډېره ډېره مننه تاسو نه.
ډیره زیاته مننه د تاسو نه. خو رابشو ښاغلي طاهر ځلان ته چې دوی هم تکړه لیکوال او څېړونکی دی، د دوی خبرې به هم د دې کتابونو په اړه.
سلام تاسو ټولو ملګرو همکارانو ته. په لومړی سر کې خو استاد ته داسې ورزخمن کتاب د لیکلو ډیر مبارکي وایم. فرهنګ جاج ترکمه برید چې ما ولوسته څو شیان ډیر زیات مهم دي. یو خداو چې کله د یو راډیوي کتاب یا د خبرونو څخه یو داسې کتاب جوړول چې هغه تحقیقي بڼه ولري ډیر سخت کار دی. د راډیو ژبه او بیا هغه کتاب ته راړول او هغه علمي کول دا په خپل ذات کې یو دروند کار دی، یو سخت کار دی. تر کومه چې ما فرهنګ جاج ولوسته استاد په دې برخه کې ډیر زیات کامیاب دی او دای ثبوت رسولی دا چې د یو جورنالیست نور اخوا یو محقق له موضوعاتو سره څه ډول چلن وکي، څنګه اصلاحات علمی کی. ځکه د راډیو اوریدونکو عموما عام خلک وي، کله چې کتابي بڼه راځي نو ښکاره خبره ده چې د هغې لوستونکي هم بیا بیلیږي. په خپل ذات کې بیا دغه خپرونه یا دغه موضوعات چې ښاغلی محبوب خپل کتاب کې راوړي دي دا ډېر ارزښتمن دي. ما چې وکتو مثلا ځینې موضوعات داسې وو چې هغې باندې بحثونه نه دي شوي، یعنی خلکو دې ته پام نه دی کړی چې ولې دا زموږ په ټولنه کې ځای لري. مثال یعنی ډېر عادي مثال د کټو، یو بحث په دغه کتاب کې په کټ باندې شوی وو. زما تمه دا وه چې ما داسې ګڼل چې ګنې کټ چی شه دی، له چی شو جوړیږي، څنګه رامنځته شو، څه په دې. ولې استاد محبوب شاه محبوب چې یو ډیر نو وخت او ډیر یو مهم اړخ د دې راس پړلی وو، هغه دا و چې ولې مثلا په داسمونږ ټولنه کې یا زمونږ په وطن کې کټ یو ځای لري. ځکه لري مونږ په یو وچو کې اوسېږو، دلته د خزنداو، دلته د نورو هغه حشراتو چې هغه زیان رسوونکي دي، خطر تر بل هر ځای زیات دی. له دې کبله خلکو کټ رواج کړی، یعنی هغه ټولنیزې پدیرې ته یو یو اساس، یو علت پیدا کول دا ډېر مهم دی. دا یو 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 جوهر تخلیقي وړتیا لري چې تر څو هغه انصر پیدا کړل شي چې دا اساس ګرځېدل دی، زموږ د ټولنې او د تمدن برخه ګرځېدل ده. په دغه کتاب کې چې ما بل بحث ولوسته هغه مثلا د دسمال پاړه وو. استاد سره د دې چې د خلکو نه نظرونه راغستي، د خلکو نظریات وړاندې کړي، یو بل ډېر خو ارخ چې د دې راس پړل او غدا و چې مثلا یعنی زمون په افغاني ټولنه کې د دسمال غومان څه دی. ال تړیر خو د دې ته مثالونه راوړل شوې دي، ډېر خو دلایل ورته راوړل شوې دي چې هغه منتخ کړی دسمال یوازې یو دود نه دی، بلکې دا د زړه تړون هم دی. ډېر ډېر جنو پیغلو به خامک په د دې لپاره چې خپل نامزاد ته ورکی، د نامزاد کورنۍ ته ورکی، هغه به د خلوص یو نمونه وه. همداسې مثلا د دور په اړه باندې چې هلته کم بحث شوی دی په هغې کې هم نه تنها د هغه تاریخي او فرهنګي حیثیت راښکاره کړی شوی دی بلکې د هغې تر څنګ دوی په اجتماعي ارزښت باندې هم غږېدلی دی. مثلا د کاکړۍ غاړې په اړه باندې په دې کتاب کې بحث شوی دی په څومره ښکلي انداز چې د کاکړۍ غاړې په اړه د عامو خلکو نظریات ښاغلي محبوب شاه راخیستي دي، دا ډېر زیات ګټور شی دی. او همداسې نور ډېر موضوعات وو. البته زه یو شی باندې بیا هم فوکس کوم چې استاد محبوب شاه په دې کتاب کې یو بل ابتکار چې کړی یا نوښت چې کړی دی، که څه هم هغه به د رادیوي خپرونې مجبوریت و، ولې په کتابي بڼه کې مونږ د دغسې مسایلو په اړه باندې میدانی تحقیقات ډېر کم لرو. میدانی تحقیقات چې لاړ شي، له خلکو پوښتنه وشي، له خلکو نظریات راواخیستلی شي، هغوی په اړه باندې څه فکر کوي، د هغوی نظریات څه دي. کتابي تحقیق ډېر اسانه دی. یو سړی لاړ شي په یوه کتابخانه کې کښېني، ډېرې خبرې به وکړي، ډېر کتابونه به حوالې راواخلي. ولې د ټولنې د خلکو د عامو خلکو نظر راخیستل دا ډېر مهمه ده چې هغه ځای کړی شي، هغه کتاب ته راولی شي، او هغه زموږ د راتلونکي لپاره د تحقیقاتو لپاره اساس شي. ممکن یو لیکوال کله چې تحقیق کوي هغه په کتابخانه کې ناستي، هغه د دغه ډول مسایلو په اړه باندې هغه احساس ونه لري، هغه پس منظر ته لاړ نه شي، ځکه په کتابونو کې ډېرې خبرې نه. خو د میدانی تحقیق یو ګټه همدای چې هلته د خلکو منځ ته ځي او د خلکو احساسات په هغه کې راښکاره کیږي. زه فکر کوم د دغه کتاب په خوبۍ کې یا په ښېګڼه کې دغه میدانی تحقیق یا د چیزې د ځوانانو سره خبرې کوي یا استادانو سره خبرې کوي یا محققینو سره خبرې کوي، د کتاب نه ور اخوا دا یو شعر په ډاګه کوي چې یعنی د خلکو د زړه کیسې او احساسات هغه کتاب کې شامل دي. یو بل ډیر ښه بحث بحثونه ټول جالب خو زه یوازې هغه بحثونه راخلم چې غواړم په هغې اړه باندې څه ووایم. د خرابات کوڅې په اړه باندې په دغه کتاب کې بحث، ځکه دی هم په فرهنګ، دغه کتاب هم په فرهنګ پورې تړاو لري، هم په تاریخ پورې تړاو لري، هم په آثار قدیمه پورې تړاو لري، یعنې دا ټول شیان پکې راغلي. د خرابات کوڅې په اړه باندې شاید ډېری خبرې وشي، ولې کوم ډول چې دلته راوړل شوی دی خپل تلې هغې ساحې ته، د هغه ساحې یو کس پکې را پیدا کړی دی او هغه د هغې خرابات د کوڅې یادونه کوي، د هغې د مخینې پسې ګرځي او باندې غږېږي، او هغه د دغې کوڅې هغه فرهنګي او تمدني ارزښت را په ډاګه کوي. او بیا په زمن کې دا یو اشاره بیا دې ته کوي چې اوس په هغه کوڅه کې هغه انګازه نشته، یعنی یو شی مونږ ته رازده کول غواړي، خپل لوستونکو ته ورکول غواړي چې زمونږ کلتور، زمونږ فرهنګ، زمونږ تمدن د یو ګواښ سره مخ دی. دا شی اوس لوستونکو ته پرېږدي چې دا جنگ دا کار وکړه. او بیا یې د ښاغلي سلیمان لایق شعر هلته راوړی دی چې انقلابونه سیلابونه دي، یعنی که په کوم وطن کې چې ورانی جنګونه یې، د هغه وطن کلتور، د هغه وطن فرهنګ، د هغه وطن تمدن هغه له ګواښ سره مخ دی. په لویه کې ما دپاره ډېر جالب کتاب وو، ډېر داسې مسایل وو پکې چې مونږ به عام اورېدلي، ولې دا چې هغه ته داسې یو تحقیقي بڼه ورکړی شوې ده، دا چې هغې ته داسې یو علمي رنګ ورکړی شوی دی، دا د ستاینې وړ دی. او زه ډېره زیاته مبارکي ورکوم ښاغلي محبوب شاه محبوب ته دغسې یو کتاب باندې، او د دې تر څنګ د ازادۍ راډیو د مشرانو، د هغې د همکارانو ډېره زیاته مننه چې دغسې مسایل راوړي. له بده مرغه زمونږ په ټولنه کې جرنالیزم اوښتی دی جګړه ییز حالت ته، او فکر کېږي چې هر هغه څه چې په جګړې امنیت پورې تړاو لري هغه به مهم وي. ولې داسې یو خپرونه چې هغه خلک دې ته متوجه کوي چې ستا فرهنګ څه و، څه دی، ولې داسې و، اوس بدلیږي، ولې بدلیږي، یعنی نوښتونه، تمدنونه چې دي هغه هېڅکله په یو حالت کې نه وي. تمدن په هر وخت کې خپل رنګ بدلوي، او هغه هر رنګ بیا مهم وي. دغه رنګ باید خلکو ته وښودلی شي، دا باید خوندي کړلی شي. په دغه کتاب کې دغه یو هڅه شوې ده، او زه ډېره زیاته مبارکي وایم استاد محبوب شاه ته او همدا ډول د دوی همکارانو ته د رادیو چې دغسې خپرونې جوړوي. او بیا دا تر ټولو ښه کار دی چې دغه خپرونه کتابي بڼې ته راځي، او بیا دومره خورې خبری ورسره کیږي چې هغه کیدلی شي زمونږ د سبا ورځې د تحقیقاتو لپاره یو بنسټ شي. او بالکل زه دا په داوی سره ویلی شم چې دغه کتابونه دا زمونږ سبا ورځ لپاره چې کله زمونږ د راتلونکي نسل محققین زمونږ په تیره زمانه زمونږ په اوس حال باندې تحقیقات کوي، دا کتاب ورسره فوق العاده مرسته کوي.
بله ډېر زیاته مننه ځلان صاحب د تاسو نه. د خبرونې په دې برخه کې دوستانو، دوست محمد دوست د ملي راډیو تلویزیون د فرهنګي خپرونو رئیس دی چې دوی ته هم ښه راغلاست وایم. او په خیر راغلی دوست صاحب خپرونې ته، ستاسو نظر هم په دې اړه اورو.
مننه ډېره زیاته کور مودل، زه ډېره مننه کوم له اول د ازادۍ راډیو له مشرانو کورې ودان چې زموږ د ترسی او اثر په رامنځته کولو او البته چاپ کولو کې مرسته کړې ده او برخه اخیستې. کور مودن ډېر مننه کوم. بله مننه ځانګړی د استاد محبوب نه کوم، ځکه چې په دغه برخه کې ډېر کار کړی، یوازنی ځوان څېړونکی دی چې په دې وروستیو کې ګڼ کتابونه چاپ شو. د ټولو مبارکي ورته وایم. لا خویندو مننه کوم چې د دې ژبې ته کار کړی او دغه کتاب یې چاپ کړی دی. رازم او فرهنگجاج ته، په فرهنگجاج کې ډیر خام مسائل که موږ تاسو وګورو، فرهنگ د افغانستان په دغه حالت ته رسیدلی چې پر ځینو یا د جګړو د وجې یا مثلا دغه د هغه ټولنیزو نابرابریو له امله ځینې شیان له ورکېدو سره مخ دي. استاد دغه شیان ثبت کړه او ښه کار یې دا کړی دی چې دا مستند دی. مخکې ځلان صاحب خبرې پرې وکړي، ساحوي تحقیق دی استاد تللی دی، د هغه خلکو نظریات یې راخیستي چې هلته دوی په ساحه کې دي، او دا په تحقیق کې تر ټولو مهم کار دی او لویه لاسته راوړنه. زما په اند دا یو مستند اثر دی چې د څېړونکو لپاره راتلونکي څوک کار کوي ډېر ښه ماخذ کېدی شي. یو خوندور کار پکې دا شوی دی چې مثلا دوی چې ارث راخیستی دی هغه په ډیر سیستماتیک ډول په کتاب کې ځای کړی دی، نقل کولونه چې دي او دغه شی دا شی مستند کړی دی. زه په ډیرو شیانو نه غږېږم، غواړم چې دومره ووایم چې په یو شمیر زیارتونه چې ډیر داسې دي چې لا به نه معرفي شوي، د هغوی په اړه باندې روایات چې دا ډېره مهمه برخه ده. ځینې زیارتونه دي خلک وایي چې مثلا ګردي غوث یو زیارت پکې معرفي شوی دی، دې ته به خلک تله د بندونو لپاره چې زیړه دغه کوي بندوي. دغه شیان زموږ لپاره جالب هم دي او بل زموږ هغه کلتوري او هغه روایتي اړخ ژوندی ساتي. دا ډېره مهمه ده. مخکې ما یو ورځ د ځلان صاحب سره په دې اړه باندې بحث کړی و چې زموږ فرهنګ څنګه خوندي کېدی شي. که راتلونکي کې موږ خبره کوو چې موږ زموږ خلک زیارتونو ته تلل یا یې نظر ماتول، اوس هم ډېر خلک په نظر ماتې باندې هېڅ عقیده نه لري، وایي چې نظر ماتول څه. خو پښتو ادبیاتو کې تر ټولو لویه خبره دا ده چې اوس هم ورته موږ ډېر د نظر ماتولو ډېر منظوم ادبیات زېږولي دي. مثلا که موږ وایو چې د پښتو ټپې ته سر واښکاره کوو، هلته ډېرې ټپې داسې دي چې د نظر ماتولو په اړه باندې راغلي دي. استاد هم په دې کې ورته اشاره کړې، ټپې راخیستې دي، لنډۍ راخیستې پکې چې د کشمالو منجله وکړه چې خوشبوي دي د منګیله دې خزینه. دا ډېره مهمه مسله ده په خصوصا په دغه کتاب کې چې موږ ورته څنګه رسیدګي کولای شو، څنګه دا کتاب ترلاسه کولای شو، څنګه خلکو ته رسولای شو. دا کار باید استاد وکړي او د تر څنګ چې دا محدود پاتې نشي که په راتلونکي کې کار کوي، دغه شیان باید هغه خلکو ته ورسیږي چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي. ویل ولي که موږ د راتلونکو نسلونو په اړه فکر کوو، ډېر شیان دي چې هغوی راسره ښایي ونه مني. په دغسې مستند یو شی وي، موږ هغو ته ویلی شو چې دا زموږ فرهنګ دی، دا زموږ کلتور و، دا کیسې وي. موږ په دې کتاب کې ډېر شیان چې موږ لولو هغه ځایونه دي، د تر څنګ د دودونو معرفي کول دي. جالبه مسله پکې موسمونه پکې معرفي کړي دي، هغې په اړه روایات، د هغې په اړه دودونه، د هغې په اړه میلې. دا هغه څه دي چې د کتاب هغه ارزښت یې نور هم لوړ کړی دی. زه استاد سره د دې کتاب مبارکي وایم، تمه لرم چې په راتلونکي کې تر دې هم لا ډېر کار وکړي. څو وړاندیزونه ورته لرم که استاد وکړی شي او ممکنه وه که بیا چاپېدو. یو خو دغه د پهرس په برخه کې کار وکړي چې دا په څو برخو ویشل شي، مثلا د دودونو برخه بیل شي، د زینو برخه بیل شي، د دې ترڅنګ چې هغه ماری پښی وي، د دې ترڅنګ هغه نور مسائل چې دی هغه په کې بیل شي، او داسې او پهرس په کې چاپ شي. نو په څوک تحقیق کې یو کتاب جوړ دی، بیا مهمه ده چې پهرس وګوري او هغه وړاندې مخ ته لاړ شي، ډېر ښه کار به وشي. داسې د مننه چې دا خوندور باسه جوړ کړی و، له نیکه مرغه له پایله تر اخره پورې دا د درسره یم، خوند ترې اخلم، کورم ودان. بیا هم د ازادي راډیو نه مننه چې په دغه برخه ته کار کوي. استاد بیا دې مبارک شو، د نور کار په هیله ځوانې او ډېرې تمې درنه کېدای شي.
ډېره زیاته مننه کوو د تاسو نه. دا چې د لری لارې څخه د موږ سره، یعنی د امریکا د تکساس د ښار نه تکړه ژورنالیست لیکوال ښاغلی زاهد رحمان زاهد ته به بلنه ورکړو. زاهد صاحب سلامونه، تاسو هم ستړي مشئ د لری لارې څخه.
وعلیکم سلامونه، تاسو هم ستړي مشئ. ټول چې امیغا غوري ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خوشحاله یم چې په داسې یو مجلس کې له تاسو سره ګډون کوم چې په هغې کې په فرهنګ باندې، په افغاني فرهنګ باندې خبرې کېږي او په دغه کتابونو باندې خبرې کېږي. ما ته خپله هم دغه کتاب راورسېده، یو څه فکر مې و چې یاره که داسې دغه زموږ فرهنګ په باره کې کتابونه چاپ شي، او دا د استاد ته مبارکي وایم، استاد ته نه بلکې ټولو افغانانو ته مبارکي وایم، ځکه دا زموږ د آینده نسل، د روان نسل لپاره یو ډالۍ ده. وخت په تیرېدو سره د خلکو نه خپل فرهنګي، خپل دودونه، خپل فرهنګ دا تیریږي او پاتې کیږي دی. بدبختانه چې موږ په افغانستان کې چې څومره ما تعقیب کړي دي، په هغه وخت کې زموږ سیریالونه مثلا چې نشرېدل به د تلویزیونونو نه، هغه به د هندي سیریالونو یا به ترکي سیریالونه، او دغه هندي او ترکي سیریالونه چې دی دا موږ ته د هماغسې فرهنګ راوړي. موږ هر څه کورو، په هغې کې مثلا ودونه کېږي، طلاقونه پکې کېږي، د خلکو روابط، د مور او پلار، د بچي سره، د ګاونډي سره، د بل نورو سره، نو دغه د هغوی فرهنګ و. او زموږ فرهنګ چې دی دا ورځ په ورځ په کمېدو په دی و، چې ماښام کې به دغه کوچنیان څه چې لویان به هم په همدغې تعدی کې و، چې کله به اوس د تولسي سیریال شروع کېږي، یا مثلا کله به دغه نور ترکي سیریالونه شروع کېږي، هماغه شی په ماسک کې پاتې کېږي. مثلا ما یو کیسه اورېدل چې په هغې کې راغلي دي چې یو ماشومه چې بابا یې پک رسېږي، دغه ماشومه د خپل پلار نه پوښتنه کوي چې را اوس به دا بابا نو چیرته سیزو، ځکه هغه ماشومه ځکه نه ملامته کوم چې هغې همدغه په سیریال کې لیدلي دي. هغه لیدلي دي چې کله چې یو څوک مړ شي هغه بیا سوزول کېږي، په سیریال کې همدغسې لیدلي دي. نو دغه کتاب چې کوم چاپ شوی دی، استاد ته ډېره ډېره مبارکي وایم، ډېر خیر ویسي، کور دی ودانی. نور لیکوالان، ژورنالستان هم زه تشویق کوم همدې ته چې دغسې لیکنې وکړي، کتابونه چاپ کړي، او بل د ازادۍ راډیو د هم کور ودان وي چې په دغه بخش کې دوی سره همکاري کړې ده. راځو دې لا چې مخکې په سریالونو خبره وکړو، اوس په سینما خبره لږه ډېره کوم، چې موږ د سینما، زموږ سینما کمزورې ده، او په سینما کې موږ د پښتو یا د دری فلمونه نه لرو چې زموږ کلچر راواخلي، زموږ دستور راواخلي، او هغه موږ زده کړو، او بیا زموږ رواج همدغسې رواج پاتې شي. د پښتو چې کله لومړی فلم جوړ شو، د لیلا او مجنون په نامه باندې، د لیلا او مجنون فلم چې کله جوړ شو، هغه فلم خلکو خوښ نه کړ، دومره مخکې لا نه، خو ورپسې دوام فلم چې بیا و، هغه د یوسف خان او شیربانو فلم و، چې هغه بیا خلکو ډېر خوښ کړ، ځکه هغې کې زموږ خپل کلچر و، زموږ خپل فرهنګ و پکې په دغه خاطر باندې. زموږ فرهنګ چې دی ډېر لرغونی دی، ډېر تاریخي دی، او ډېر د خوند او مزې نه ډک دی. زموږ داسې متلونه دي چې مجلسونه پرې ښکلي کېږي او مجلسونه پرې ښایسته کېږي، دغه ټول د وخت په تېرېدو سره زموږ د لاسه وځي. ما یو شاعر پېژانده، ثواب خاکسار. خاکسار صاحب یو ورځ یو شعر راته ولوست، ډېر بوت شعر و، خو خدای شته تر اخره زه داسې ډېر پرې پوه نه شوم. بیا مې ترې پوښتنه وکړه، خاکسار صاحب په دې کې څه شی و، څه خبره وه؟ بیا هغه راته وویل چې په دغه شعر کې ما دغه د غره بوټي چې دي، دغه د بوټو نمونه مې پکې اخیستي دي. دا د غره بوټي، هغه بوټي چې مثلا اوس موږ نمونه نه پېژنو، او هغې دغه ټول بوټي په دغه شعر کې دا نمونه راخیستي، تر څو وایي دغه نمونه د وخت تېرېدو سره د خلکو د ذهنونو نه وځي، نوی نسل بیا په دې نه پوهېږي. ما په دې خاطر په شعر کې راوستي چې یو څوک به په یو وخت کې دغه شعر ولولي، بیا به پرې ریسرچ وکړي، وګوري چې یاره مثلا دغه بوټی څه شی و، یا مثلا دا څنګه و، څه شی و، څه شی نه و. په دغه خاطر باندې دغه فرهنګ کتاب کې ما ولوستله چې د افغانستان صاحب په باره کې ما اورېدلی و، د هغې مکمل قصه یې راوستې ده چې خلک د هغې په باره کې څه وایي، د سیمې خلک، هغه خلک چې هملته دي هغوی په دې باره کې څه وایي. ډولۍ مثلا چې موږ لرو، هغه په شعر و شاعرۍ کې ګوره ډولۍ شاعرانو ډېره یاده کړې ده، خو اوس موږ ډولۍ اصلا نه لرو، خلک اوس مثلا موټر ګل پوشکی هغه فرهنګ لاړ او د وخت تیرې دوسر شای نور هم سبل ډول لاړ شي پګړی دا دغه سید عاشقانو عرفانو زیارت چې زورغلی ما او د چوارغلم وومی دل ومل وستل ماته ډیر فند راکړی او زلبیا استاد دې باندې خواري کړی د دغه دیرای وسته په دغه کتاب کې د وخت تیرې دوسر از ما د استاد نه د نور لیکوالانو ژورنالیستانو نه دغه هیله دا هغه څوک چې لیکنې کوي هغوی باید دې برخه کې لږ نورې هم خپلې لیکنې وکړي تر څو زموږ دغه ښکلی خوږ فرهنګ چې موږ یې لرو او موږ یې باید نورو خلکو ته ورزده کړو. موږ فرهنګ باید نور خلک وګوري او حقیقت دا ده چې واقعیت چې موږ په خارجي هیوادونو کې کوم ځای کې چې کله موږ خپل لباس وکړو خپلې جامې خپل واسکټ خلک راته ګوري او بیا خلک پوښتنه هم رانه کوي چې مثلا دا څنګه حساب دی څه ډول د کوم ځای جامې دي او خوښیږي صفت ورته کوي. نو زه ستاسو وخت نه نیسم اخر کې دوه بیتونه دي چې دې موسسو ته مې سخت قهر راځي چاته ژوند چاته غم جوړ کړ لړ ګودر او مازیګر یو کوټ د کور په سر واټر پمپ جوړ کړ ډیر من نه ژوند یوسه
ډیر زیاته مننه از هڅه په د تاسو نه کوو. راغ شو دي چې د خاخلی محبوب شاه محبوب خبرې په فایل کې واورو او د دوی هغه څه چې تاسو ورسره شریک کړه دا چې دوی څه نظر لري.
ډیر مننه مسلجان زړه څنګه وایم بیا په پاکی له خاخلی حبیب صاحب نه جناب مهدی صاحب نه د ټولو رنو همکارانو نه د ډاکټر سزرونی نه استاد گلزاد او هغه ملګری دوستان چې دلته یې سرپرست پروګرام کې ونډه واخیسته کوري ودان خیر دی وسی. نو ان شاء الله بیا به سره مخ کیږو د دغه ډول فرهنګي برنامو په دوام به کار کوو. تاسو ټول مننه کور ودان.
بله ډیر زیاته مننه او دوستانو د تاسو څخه هم ډیر زیاته مننه کوو. ان شاء الله چې د دې شاهدانو او سوچ پراتلونکو کې همدغه سه نور کتابونه هم چاپ ته ورسیږي د تاسو ټولو دوستانو څخه په مننه خو وخت او خوشی به ولرې د خدای په امان.
خوګو ماشومانو اوس نو تاسو د کیسې واره رسیدلې راځي چې تمنا وحیدی ته وښو شو چې تاسو لپاره یې کومه نوې کیسه راوړې ده.
زرپانا په باکس کې موګک انجلې لکور ووتا او په کوڅه کې تاوه شو. نا ساپای په یاد شول چې ته هغه دې مکتب بکس په کور کې پاتې دی. نو هغه په منډه بیرته کور ته ولاړه. کور ته پر رسیدو سره یې منډه کړه چې خپل د کتابونو بکس واخلي. خو کله چې بکس له مزه کې چک کړ نو له بکس څخه یو غټ موږک ووت او په منډه د کوټې د دیوال په لور منډه کړه. په سوري کې ننوت او ورک شو. انجلې ډېره وډار شوه او په چوغو یې خپل مور ته غږ کړ. مورې دلته راشه مورې وا مورې. مورې د هغې په لور منډه کړه. په ورختایی سره یې پوښتنه وکړه، وا لورې څه خبره ده، ولې څه پېښه شوې؟ لورې ورته وویل، زما په بکس کې موږک و. ریښتیا؟ هو. دا سبیل مړی له کومه شو؟ زه څه پوهېږم مورې، ته دا بکس درکه. د نجلۍ مور د هغې بکس واخیست او کتابونه او کتابچې ټولې په ځمکه وغورځولې او دانه دانه کتاب او کتابچه یې ورته ولټوله او یوه کتابچه یې لیرې ګوزاره کړه. ځکه چې موږک یې کتابچه خوړلې وه، ناڅاپه یې یو کوچنی کورت ته پام شو او په قهر یې لور ته وویل، دا میراث مړی دې په بکس کې څه کوي؟ انجلۍ چې کورت ولیدو نو پوه شوه چې دا هماغه کورت دی چې د هغې ملګری په مکتب کې ورته ورکړی و چې وی خوري. خو هغې له ځان سره کور ته راوړ او په بکس کې له څو ورځو را په دې خوا پاتې و او د هغې له یاده وتی و چې وی خوري. خو اوس دغه کورت د مږکانو خوراک شو. هغې په مایوسۍ سره مور ته وکتل او وی ویل، دا مې ملګری را کړی خو خوړلی به دې و، خو له یاده مې ووت. مورې بیا نجلۍ ته وویل، له دې نه وروسته دې کورت په بکس کې کینه دې، کنه دې موږکانو خوراک بشي. نجلۍ وویلې، ښه ده مورې، اوس مې دا بکس پاکه چې مکتب ته یوسم. مورې وویلې، ښه ده، دا دې اوس پاکوم. مورې بکس پاک کړ او هغې ته یې ورکړ چې خپل کتابونه مکتب ته پکې یوسي. کسه هم چې دوی څو ځله خپل کور کې د موږک وژونکي کیمیاوي موادو څخه کار واخیست، خو لا هم د دوی په کور کې ډیر موږکان ول او دواګانو هیڅ ګټه نه کوله. هغې د مکتب په لاره کې فکر کاوه
او لزان سره ای تصمیم ونی و چه وروسته لدی با پا باکس که کروت او یا هم دی خوراکی نور شایان نیگ دی زکه چه یا با مگکان پر حمله وکری او یا با هم پا باکس که خوراکی مواد خوصا او یا خراب شی.